دیگر از خانواده های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کردند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
احمد شبرین با السلام علیکم. د سره صلیب افسری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څنګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی وو او ویلیدل چې کلیوالې میرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډیره سخته خوارځواکۍ اخته دي. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه یې برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطیني بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشي شول. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شي. د 200 فلسطیني بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منظور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان ما د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د غاز او سکرونی ول د غاز د ډبو چاودل د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تر بل هر وخت نن سبا ډیری پیښې شي. په ځانګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیښې لا ډیری شي. په همدې ونې کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیونو 133 پیښې ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومیږي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښیږي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخته داسې ناوړه او بدې پیښې پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوری یوازې په جرمنی کې 15 کال په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق به ونه نیسي یا له شرطوی ځان خلاص کړو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولدک کې، کابل کې څو څو ځای، په هرات کې مزار شریف کې بیلابیل ځایونه کې د برق د شرطې له کبله په بازارونو کې ور لګېدلی دی او ډیر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغو حساب نشته، بې شمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې گاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درون سروان صاحب، زه هم خپل نیکی له سلامونه لومړی تاسو ته او د آزادۍ رادیو بل خصوص دښنه اسمان تر لاندې خبرونه ډیر مزز او محترم له اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله باندې چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی، او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې کچیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس گاز نیسی، یعنی موږ طبیع په دری کې چې ورته گاز گرفتگی وایو او پښتو کې گاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کیدلی شي د گاز له امله وي یا هم د سکرو د له امله وي یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله گاز ونیسي، یعنی گاز نیولی وي، اول پر به موږ درې سروان ته چې ډیر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډیر کوشش وکړو چې هغه آزاد هوا ته را وباسو، او دوهم موږ به ډیر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته را وایستلو. سروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دی سره کومک وکړي. او درېیم دی ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو، ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه له تلې هغه پف کوه تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنی خپل پسې شعور نه درلود، یعنی په کوما حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ دی سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې موریدلې دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وایي کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې گاز خپور شوی وي، تاسو برق مه لګوي، که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ مه لګوي، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته وویل، وویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشي شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې اتاق کې که چیرې تیارې وي چې موږ ځو، اول برق لګوو، که برق نشته وي موږ هغلته په لایټر هم کم دي، او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اور لګید ولګوو، نو دا کار به هیڅکله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی، او دا کار به نه کوو، نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګول نه، او دې ترڅنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او ورست دغې نه دغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې راټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې وویل نه به په هغه اتاق کې چېرې شوی وي نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کڼکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوری، په افغانستان کې د برېښنا شرطې ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شرطې کوي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شرطي عوامل ډیر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه کوشش چلم خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شرطي کوي. دوم شرطي په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقي لینونه ډیر صورتوي طاقت نه لري او واړه نری مزه کشکړی او دغه ګرمۍ کې او د ګرم په تر دو سره خپل پوښ را سور کوي او شارټی کوي. یا مثلا شارټی په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارټی کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نال وزي پیزونه چې قوي بیا دا شارتي هغه باعث کیږي چې ور کور ور واخلي.
بله انجینر صاحب، تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي، په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو، مثلا ک اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمه هم باید اوسه ډبلي. موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری د ځینو ډبل وي، دا د دوی هغه قوت ته یا غو انرژي مصرف ته پکاتو سیمه مغه رقم ورته انتخابي شي. همدا سده
اصلا که یو توی یا څوته نور به خیاس هغه چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکای چې تولیدي دغه مزای ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتي. اما کوم غوړ چې ساکت ته برق ورکو، د مثال په توګه یو کور نوې لندونه کیږي، هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمه قوي مزای ور واشم. په ځکه په ساکت کې خو سره یو وخت هغه څورتوي برقی وجاق وکړه، هغه اثر یې چې کور ګرم کې یا سره کول سي چې وځو په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا 14 امپیر هغه برق دی برق هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې 14 امپیر برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کول سي چې سړی طاقت لري واخلي. اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرم چې ګرم سي بیا نو پیوز الوزی او کپیوز ونه الوزی. ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېم نړۍ کې هیوادونه کې هلته پیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزی او دغه
لوی غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دیسی؟
او اول خو برق چې د سوشل ورټ برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډیر لوري او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینې چلري د کم حادی د برق لپاره ده، نو دا حرارت تولید دی او وینه وچي او سړی مرګ ته اغه کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسي چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسئ. هغه مثلا یو فیوز چې وال وزي دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې دا فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړواله یې فرق لري چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی بچنه، او که 300 ولټ 300 ولټه برق ولري، یو 300 ولټه برق 300 ولټه برق ولري هم سړی بچنه. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برق سره تماس ولسی. بله سب، ډیر زیات مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک غاز ونیسي، سکاره ونیسي، یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا غاز یا سکرو نیولې وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینر عبدالخالق نوری. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی غاز دیولو نخې بیان کړې، د کو څوک کرونی ولې وی زغالونی ولې وی دیغه او هغه څوک چې غازونی ولې وی څه تو پیرشته نخې سړي.
بیا هم جناب پروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ دا تشخیص تفریقی نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره غواړو په ټوکسیکولوژي ته د غوینه نوې لګلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په غاز باندې مسون کیږي یا هغه غاز نسی یا دې تر څنګه تاسو خبره چې هغه د حال څنګه یا هم د ټایرونو په پیسو باندې سوال لامل هغه مسون کیږي او یا هم ځنې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګه نوسوي یا هم داسې ګیراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او اغل د موټر د 15 یا 30 دقو لپاره چلانوي یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل بیا هغې ویلي وو چې غلط ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شان رامنځته کوي خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په د دغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنې د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنی د توانایی ندارم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګی چبوي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم همدغه شخص کېدای شي نفس تنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت شخص دغه حالت رسولی ده. نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي. خو په عمومي سره دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مسمومیت کې یا د ټول سون مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډېر خطرناک دی، ګاز نیول او که د سکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دي، لیکن ډېرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او به بوی گاز ده. یعنی ها کسان که چیره پا اتاقی جمعی ده اوا و سنه ده پا افغانستان که پا اکثریت ولیتونو که نو کلا چه ده ده بخاره مابین که ایگه ده گازی بخاره آده شاخات ده خلق ورطولی گیره ده پا خاطر چه زانونه گرم که آده یه خواست خیوه ساتی نو کلا چه ده ده گاز تن رمز کهی پی پا خپل اول که نپویگی ما در تایی چه ورست ده نکی نکانی را منسه کهی زکا دغه کلا چې هم دغه پادو به اکسیجن په موجودیت کې دغه گاز داخل اتاق سوزی د کاربن مونوکساید گاز تولیدیږي نو کله چې د تنفس کوي دی نه پویږي او ورسره هغه نه نکنی خونه را پیدا کیږي خو ازغال سنگ یا هم د نور ازغالو هغه اکثر د کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه کوي کې سروان سوای چې دغه بخاره دود کولا یا هغه غالا چې موږ ورچولی او بخاری ته د هغې نه لوګی را پورته کېدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه غال چیرې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دومره لوګی پورته کېده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه وي چې موږ څه رقم مسموم شوی و او په خپل ځای کې پراته وي حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانه پورې هم نه رسېږي ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي خو په عمومي درسته دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید وي نظر ته غالو او نور د سوناو څخه.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله دی اور لگیدو پیش ډیر زیات دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دا سیم کشی چې په ودانوي کې کوي دا معیاري نه وي ک کومبل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې دا ډول پیخو مخاوني ول شي؟ مال دا ورستی جمله می داوه چه مال پا افغانستان که دا پیش دیری دیگه دی برق دی شارتی لکه بلا ورونه لگیشه، مشکل پتسه که دی او زمنن ستاسو سپارشتن دوی تا خلکو تا سده چه کلا چه دو ودانه جوره وی دا سیم کشی په څه شکل سره وکي، کوم ټکو ته توجه وکي چې لدا ډول پیښو وشغورل شي؟
اول خو په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندوانی کې یو مقررات رامنځته کی چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. اول سیم کشی چې کیږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 میلی متر سیم غټوالی باید ولري په کور کې چې لیندوانی سړی کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي د هغه لپاره مخصوص د لینونو غټوالی ته ضرورت شته، او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 میلی متر دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې که یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي. یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندوانی کوي په هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دا بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې دا خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دې هلته دغه کار وکولی شي. د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه مې درد کولی وي خو دوی بېکاره وو. له بل خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي وو. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې فني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکول سي چې په وطن کې لپنی پلوه
بله
صاحب
بله انجینر صاحب یو شی چې زه ورته متوجه شوم البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت دریو فکر کوم زیات نو څه حد چې په یاد شي خو دلته که هر خونه دي دوه دوه عادي اقل فیزونه لري د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقی وجاخ ولري اگر اگر درې فازه برق غوړي اگر درې فازه برق وای په نور ځای کې مصرف نشي یعنی دا فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي که د وجاخ د برقی دګدان خراب شي باید دغه ټول برق برقی فیزي ولوزي او د د کور د لپاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغتم باید همدغه برخه کم کم ګل کم نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نشي نو په دې لحاظ د هر کور د لپاره د څراغونه لپاره باید بیل فیوز موجود وي او په هر کوټه کې باید د هغه برقی اندازې لپاره کمپیوټر کاروي که څوک برقی وجاخ کاروي د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسي هغه د پر باید مخصوص فیز موجود وي نو په دې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپه کوو فیز برق دلته موجود لري
ډېر زیاته مننه کوربدان اوس په ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري لومړنی اوریدونکو ته بورشو مهرباني کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب جوړ یاست بخیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
لال میر ناصریم د هلمند ولایت نه اړیکنی ولی
شاه صاحب خبرې مو سدي پښتنه لري نظر لري مهرباني
پښتنه خو مې ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خاطر اپسمو کې استو او دلته مثال خدای نه خصه د مریض شمسي خو موږ لرو او به لرو نو به راپورته کوم زکو ته کوم وخت خامہ خاورې دلم دیس سپیکر اغلی دی خلک برک نیولې دي او چا خو ځل الله سور کړی څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی پاول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب د باید موږ ته وکی چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او موږ باید څه اقدام وکړو کله چې شنه کار واخلو که دغه موضوع په تشریح کې ډیره ځواني وي
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدل کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنه نه ټلیفون یې قطع شو لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظره په دې خبري وکي که څوک برق ونیسي تبن چې ډیر ژوبلی شي څه وکي باید سړی
او تورون سره څنګه چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د علم نه اړیکه نیولې و کچيري یو شخص برق نیسی یعنی هغه ک خپل باندې د شمسیو برق وی یا هم د جنریټور برق وی یا نور هم ټول هم برق وی نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هر شخص باید ورنږدې نشو تر څو پورې چې هغه برقی وسایل چې هغه برق نیولای دا کاغه مثلا عمومي لاین وي یا سی ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي هغه باید قطع کړو تر هغه پورې به په ناروغ باندې په ناروغ ته ورنږدې نشو وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقی جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په نو ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه نارو دغه کس چې برق نیولی ده دې نه به ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو یعنې هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پي آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدل، طبيبان خونه هم تر سره کېدل شي په ناروغ باندې، او د عوام خلکو له خونه هم تر سره کېدل شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ را به دوباره حرکت پیدا کړي، دا پروسه به تر سره کوو. او اې دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب دورور ناصري ورته دا سوایم چې دا کورنه چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی، که چیرې د برق شدت ډیر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي، هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یا پاکه تکه واچوئ، او وروسته یې د روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی، یعنی د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی، هغه یې ورسره چپه کړی ده. ګران، په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق، هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي، انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي، او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه، یا ازادي راډیو. مهرباني صاحب. سلامت اوسې، مهرباني کوئ. تلا محمد صاحب، مهرباني، همداسې مې ستاسو نوم واورېدو.
سروان صاحب بخښه کوه، د موضوع ته ونوځمه. دغه زموږ د روزګان په ولایت کې په هلمند کې عبدالله داتل صاحب، او په کندهار کې محمد اشرف کاکو، دغه څه ما پوښتنه کړې ده. د سټیج راډیو د ورځې د خوا سمې، د شپې د خوا دغه لنډ سپوته چې واوري، د شپې موشته ډېره کښکښو کوي، کنده نه موږ سره نه بخلاصې ده. تلیفون نه کوم خبرې په دامنه
سید ډیره مننه دا خبره مو اوریدل، کله موضوع په اړه پوښتنه نه لري بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو.
موضوع په اړه پوښتنه لرم.
مهرباني. نو
دا مشخصه وکاله د مخې سره وو اندار ونیوي بل مشر نه بخلاصې دي، شمسیانو نو دا چې بیا چا په اسو کې دا په لندم د کښې دی، الته چې مش کښې شوې د چې راګه دې ورځ دا غاشو راګه کار خلاصته او هغه مرسته وو. زنا په ټول د افغانستان په ولس دا ځغ د شمسیان اوس به خدي دي، بای چې دلت وایرونه پټ کی، او یو ځای چې د شمسیان کې واړی پیدا شي، بای چې په لاک خطا کی یا مولد بار کولی یا بل ځای ته. وسلام.
ډیر مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو همشته، تاسو ځان راو پیژنه، یا ازادي رادیو.
مننه سروان صاحب، خو خوشاله اوسې، پښتون افغان لغمنم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، ډاکټر صاحب دغه باره کې درته معلومات راکړي، خپل نشلیدلې دي دغه برق چې څوګونی چې دغه چې په شګه کې نه ده، دا شګه کې چې وایي خاص کړلی شي، وایي دغه برق بیرته ډېر زر دغه کومه سره چې دغه بدن کې وي دا خوشې کوي. دغه برخه کې درته لږ معلومات راکړي چې دا څنګه ده دا خبره. او دویم دغه برخه کې تداوی څه بیا موجود ده که نه، دغه برخه کې لږ معلومات.
صحیح ده، ډېره مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي، که لطف وکړي چې لنډې خبرې وکړي چې ځواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوئ تاسو هم. سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
او مننه، خوشاله اوسې که محمد نبی احمدی هم بغلان مزر وره. سروان صاحب محترم، ټوله کښې موږ تاسې وګورو، دا برق نیول یا برېښنا نیول، خو بدبختي ده چې که د سروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقي ده، هر سړی هغه هنداره لګوي یا شمسي لګوي یا ژوندی برق لګوي، تقریبا دوی خپله دغسې خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره چې افغانستان کې خو معمول ده دغه هر سړی چنګاوي، یعنې بوخت وي، هغه یو سیستم جوړوي، هغه سیستم وګوره معیاري نه وي. نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه راشي ورته، یو برقي راشي هغه ورته چک کړي ورته وګوري. نو په ټوله کښې تېر کال د مونږ کلي کې هم دغسې یو افغان خبره، یو څوک برق ونی او بیا دغه یو ساعت نیم ساعت ریې کې کړی و، بیا بال هغه نه یوړ کابل ته، بیا لږ تداوی پرې وسو، خو ډېر وخت پرې ووته، اوس هم لږ زرمایي په ده. نو په ټوله کښې موږ ټول برقیان یاستو په دې عرصه کښې، باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلک د استفاده وشي، یعنې پیوسونه زیات ولګوي. نو په ټوله کښې دغه مشکلاتونه سروان صاحب محترم،
ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. یو بل اوریدونکی ملا اورو، بیا ځو مېلمنو ته، مهرباني کوئ تاسې.
سروان صاحب محترم، السلام علیکم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ.
قربان سم الله ده خوشاله کي سلام مېلمنو ته وامه سروان سم محترمه ما ډاکټر صاحب مری څخه دا پوښتنه ده خوشاله چې درځه غوړم د خپل ټلیفون د طریقې ادمه لپاره د فخر او افتخار ځای دی چې موږ داسې لوړ وړ کډرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مری څخه خدمات هغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خواغه غازنیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په داکورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي ان زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځین کسان ثانان ورته وایي نو دغه ساعت اکثره وخت موږ لیدلې په دکلیوالو سیمو کې یا څاروي ورلیدلې خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلې دغه څاروي د غورین د پاره انسان ورلیدلې چې مثال هغه څاروي راو کاږي یا هغه انسان راو کاږي نو په ورانه حالت ته هغه څاکه غیسونه سي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب څخه ما پوښتنه دغه چې دغه غاز لونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه د تستا څاروان سم محترم ډیر ځایونه موږ لیدلې دي
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب مری ځواب وایي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دسکش پلاسکی پلاستیکی د پلاستیکی موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي اوغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوکی کله چې کار کوي کوم شان رعایت کی چې برق ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برقی نیسي که وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی بل سړی دې کومک ورسره کې خپل پګړۍ ډېر وخت یې ګټه ورواچي راکښ دي کې دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه د استفاده کوي دغه مزه دې کومزل کنټرول کې چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لرينه لوسي که سړی ورسره تماس ورسي کوونه نشي خو همدغه چې لنده یې هغه هم برق نشي نو په دې لحاظ باندې سړی هلته هغه سي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیول لپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصولا برابر وي یعنی بخي شارتي ونه لري لوس نه وي او د سي استفاده تر وکي اما چې برق نشي باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شای واچي راکښ کې یو بل
یعنی لاس دې نور سره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکښ کې
نو که لاس ور سره ورکې خوده په برق نشي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو فهم دې لاس باندې ډیر مهمه ده چې پګړۍ یا څادر یا بل کومه کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کښ کې را کښ کې خوته او د امکان ډیر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډیر زیات کول سي ډاکټر صاحب مخ چې ورته ویل چې هغه د تنفس کومکم خلپخلو تنفس باید ورته ورکړل سي ته د بیهوشي حالت د تللې نو کوم دی له هغې باندې یعنی ډیر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لمړنی کومکونه کوي یغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لمړی کومه کونه سره یې سره کم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومه سره کول شي چې داخل کې زده کی
بلې صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي هر انسان باید د لمړنی کومکونه زده وی. دوی وستن سبا انټرنیټ ستا یوټیوب ستا په هر ځای کې کولای شي، په ګوګل کې کولای شي پیدا کی چې لمړنی کومکونه څنګه دی داخله په خله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور د لمړنی مرستې څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوریا او نور ته دې هم ورزده کړي، په خپل دې ورزده کړي، نور ته دې ورزده کړي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې. یو اساسی سوال به بیا ورسته زما دا وی، اول خو دې دوی پښتنو ته جواب وایست، هغه سوال دا چې که فرزند یو څوک برقونی سي سخت ضربه و ولیدله او جوړم شو، ورسته د پسحات باندې اثر څه دی؟ خو لمړی دې اوریدونکو دې پښتنو ته جواب وایست. یو بل چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه سی مهرباني.
سروان صاحب، لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب ویل چې بعضې کسان مثلا که چېرې برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور امتحانات هم مداخله وکړي، هغې او زیاته ایدې په ځای مچ کومک ورسره کړی وي، د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنی کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی امتحانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او ورسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي، او په یو پاک رجایي یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را به شو سروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوی چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي، خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي. دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراریي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، زه خو د برق وژلم، اوس به زه نه شتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضې کسان چې سروان چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهی چې نیکروتیک کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اورېدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کومانتان مداخله وکړي نو وروسته دغه ناروغ کیدلی شي چې دی څو ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتحانات نور ثانوي امتحانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته زه ما خپلې خبرې راټولوم، هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا با دید کوشش و کو که در برق سره همدارنگه در نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو، یکی سره توک مسخری و نکو، که چیر در کار که و پروانس از خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار و ایل دیاده کیدای شي هم دا غټو کې موږ د مارک تر کومې پورې ورسوي.
bale sahab ډیره مننه ډاکټر صاحب. د بل اوریدون کې د پښتنې تم که جواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروي بدلې وي غرا باسي بیا د هم غاز دی ولې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا سروان صاحب یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي، لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان او دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوهي کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورونه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره یي او دغه بل شخص هم په پړیو باندې وتړل شي، ورکته شي، تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډېر کم وخت کې یا هغو شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډز را باندې کته کیږو په دغه کاریز یا څاکې، نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه مو ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنی هغلته به هم د باروتو لپاره دای راوکنه او دا پس دانا باروت والا زول اکثر کسانو با داغ باروت بیا چه ورکتا که دل داغ با دوگو بوی با دمان زولل، در حالی که چه اغل تا خدا گازون شتون لری نو در دا سالاتی هم که چیر کمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلو زوی یا بمون آلو زوی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلو ست پوری هیت سوک با ورکتا نشی، نور میتدون هم شتون لری، لیکن در با کوششو که چه اغل شخص ورکتا کیجی هم دلور نور اشخاص سره په تماس کې په پړی وور کته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
سب یو بل شیم د چې دی غازونو خصوصا په کابل کې چې وس د تشنابونو لپاره شاور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولی شي او کله نا کله خپریږي. خو پر حال انجینر سب برق چې انسان نسی څو ور سره کوي، سوځوي، وینې ور وچوي، د بدن اوبه وچوي، څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسفنه لري او اوسفنه هغه برق انتقالي، نو په دې لحاظ باندې د وینه وچوي درته، نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونه وه، ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي او بیا بېرته راپورته شو او ځان یې هغه او مو ډېر زر مې دغه عمل اجرا کړ، یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني، سړی وژني دا وژلې همدغسې دي چې دغه سړی ونه
وینه وچي. بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. عمرې تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبري وکړي، یعنی په وژ محل کې څه صدمات انسان ته رسوي، دی غاز نیولو په اړه مو وایست، دی غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونی شي، حتی به هوش شي، روختون ته لاړ شي، مالجه وکي، آیا دا منفی اغیز تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې گاز نیولی وي که د هر ډول سون مواد څخه گاز نیولی وي، هغه په موږ اوایلو کې تا کومې نکنی کنیم چې ودرلو وویل مخکې کېدای شي سردردي او د سرګیچي ورسره وي، ته یو څه وخته پورې هغه له منځه ځي او دغه شخص یو بته خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان صاحب چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له د تداوی څخه هغه بېرته بیا سالم کیږي، یعنې نورمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نه لري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې سروان صاحب، وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګیږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوعی وي تقریبا د لاس نفر اکسیجن مصرفی دا بخارګان ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلک ته وایي چې دا وی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسي نو به تر زم دې دا چې کچیر هغه بخارې بوی هم ونه کی لوګای هم ونه کی یا نه هغه کوم پیسې باندې پایپ نه لري چې هغه دود کې سره وصل وي په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کینی یعنی په دوامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نه خواسته د تروختونه پورې ورسي نو بنان په دې اساس باندې کسان هم به تر ازم اتاس خبره ده چې گاز نیولې وي پاینده کې کوم ستونزه غوته نه رامنځته کیږي بلکې هغه په ډیر کم وخت کې نورمال او بل ته به تخپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیښنه آزادی رادیو
نوم بشار الله د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم
مهرباني کوي بشار الله صاحب
زه به یو څو خبرې وکړم دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارۍ یا هم هغه بخارۍ چې په هغې کې کوله دا شیان سوځول کیږي د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده نو کوم خطر نه رامنځته کوي
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري
او قیمت خدای خو که چرته د نورو فکر د نورو حادثاتو موږ او تاسو فکر وکړو نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي
صحیح ډیره مننه بشار الله صاحب کوردی ودان بل لور کې نه قطع شوای دی سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب مری زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کړي زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی بس بیا یې روغتون ته نه بیایي فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا د کور ته لاړ شي
دقیقا سوال صاحب دا کسانو ته موږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي که چیرې ورسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنی د ګاز نیونې څخه ورسته یا د برق نیولو څخه ورسته هغه یعنی سالم پاتې کیږي بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي سروان صاحب کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او زړبدوال استفراقات ولري کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شم چېرته نه ځمه نو کیدای شي دغه حالت خدا نه خواسته د شدت خواته ولاړ شي ښه به دی چې هغلته ولاړ شي هغه نږدې روغتیایي مرکز ته حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه یې باید وکتل شي او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې کومه ستونزه درته نشته ده ته تللی شي کور ته لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي نه الله پاک به خیر پېښوي خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي دپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرامه شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي
بله صاحب ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي نو په هره مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي هغه ګوري خصوصا په هره برخه کې ممکن لیاز ور سره وکي چې په دې برخه کې مثلا خختي کم دي یا کلک دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوي خلکو ته څه وایي شي دوی چې کله کور جوړوي او د دې سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بې غوري ونه کې، باید متخصص کسان راولي. فکر کوم چې ځینې خلکو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه په خپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واوریدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده، خلک میاوریدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهیږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی، هلته چې تللی وم د المان د صنعت قانون مې چې د لندوانی دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی، او هلته مې تفسیر کړی، او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري، یو قانون چې تدوین دي دغه فارغه مراد نه کې، هغه نه مشکلات، هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه لپاره باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراد کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو لپاره. او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بحر کې په هر د هر څه لپاره قانون لري، نو نو که د څورتوي د ور د لګولو د مخنیوي لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي، لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي. زه فکر کوم چې په داخله کالو کې باید دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراد کړي.
بله، ډېره مننه. سلامت صاحب، انجینر صاحب، یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب.
د کارکونکو ټول ته سلام علیکم، تاسو سلام د ملماستم سلام علیکم.
سلام ماستم
مزان غستانه د سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایس وینسي د ډاکټر صاحب سره غستانه د شتش د ډاکټر سره د ګم نه نمبر د هغه مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوړچات سامسي
او بخشه که ستاسو مریض غاز نیولای وی سکرونی ولای کچ شینی ولای وی
سکرونی ولای سندلین ولای اس نیولای لوچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې به امر د مریض سره ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده شش کم شای د خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شات روان شي.
ډیر علی، ډیر علی، ډیر مننه، ډیر مننه ډاکټر صاحب. عمر دوی ته جواب وایس مهرباني.
کچری یو نفر د دبر اسکرونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګه بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې غاز نیولای یا دبر اسکرو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو. او هغه ته ورته وایو کچری شعور ولري، یعنی کوماله ته نه ویتلای، چې په یعنی عمیقه سا واخله، ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي. او دوهم که دغه نفر چې په شعور یې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب، دې ته باید مایات، یخ مایات په کافي اندازه دست نه چرې یخچال مایات وي، هدف مزهسه چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کیدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو، یا په کور کې کچیرې شړومبې یا مستې هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره. او درېیم کچیرې په کور کې یو ډډبېکه یا پخانه وي، کچیرې هغه هم نشته وي، د مدني اوبو بوتل د وړکي د خپار ځای کې شته، هغې کې یو پایپ ودواچو، هغه ته شه مریض ته ناروغ ته چې دا پوکوه یعنی په جوور اساس راغه په کوا تر څو پوری چی تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امار سطح باندې 400 هوا ته مرستلی وي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسی ته لري او په کوم حالت کې وي نو په داسې حالت کې وه خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته.
ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.